سلام د سهار اته بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو يم د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2023 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونو او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلې دي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي په دې مخ کې لا موافقه شوې ده هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه وو بلکې په امریکا پورې تړاو درلود وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 40,000 الوتکې تیره شوي دي د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو سیلونو او بادونو شاهد وي د هوا پیژندنې د ادارې عمدار است د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان نورستان کونړ ننګرهار لغمان پنجشیر کاپیسا پروان کابل لوګر میدان وردګ غزنی پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي د روان کال د مې له نیمای راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرلپسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولې دي د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس له یوې لارۍ سره ټکر شو د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلۍ د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و په بس کې د سپرو کسانو کره شمېر نه دی اعلان شوی خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یک شنبه په مقام د سیرجان نیریس په سړک شوې د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیخې علت د بس په بریکونو کې تخنیکی نیمګړتیاوې وبللې او ویویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو دا پیخې یوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې په ورته پیخه کې 28 پاکستاني وګړي په ایران کې مړه شول هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو د ایران د راپور پر اساس کابو 25 زره پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي او د متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ترکیه له خوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه پورې اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 25% تعرفه وضع شي هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي د جون پورستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه کاناډا د متحده ایالاتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحده ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالاتونو سره سخت اخکل شوی لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایي موټرو د بای د کمولو لپاره کورونی شرکتونو ته سبسایډي ورکوي په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر شخ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو شخ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللې او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېشي
زنم من جهانم کز آزادی آمر خوانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته د په یو ویډیو کې چې آزادی رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر و د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په دیارلسمه ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندرې نعتونه او قرائت هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي او رد بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یو شمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامي په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او لنډړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس پکار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوې قانون چې د اگست په 28مه اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 دیش ماده لري چې ډیره محدودون کړي. خله دې ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړیوال عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
وینځل په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالات چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له آزادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په غنو سیمو کې هم مهال بریدونه شوی او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لزګونه کسان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ د خپل څوار لس سرتیرو وژل کې دا تایید کړي خو بلوچ بلتون غوښتن کې ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه وژل دي. د پاکستان د کورونې چار وزارت د غبریدونه د پاکستان د بی ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو سټیشنونو موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لښته لږه شپېته تنه وژلې دي. د پاکستان پوز د خپل څوارلسو سرتیرو وژل کې دا تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې څوارلس سرتیری وژل شوي او یو ویشت ترهګری هم وژلی دي. د بلوچستان د ازادي پوز په نوم بلتون غوښتون کې ډلې ادعا کړې چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوز پر یوه اډه د دوشنبه پښه په عملیات پیل کړل او له شلو ساعتونو وروسته پرون نا وخته پایته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز بلا کمپ ونیو او هلته دوش په ته پوزیان ووشل. دوی همداراس ادعا کړی چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو سلو دیرش تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره لډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پورس پر ضد جنگي شي. خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول څلوېش تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشا ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یوه ورځ شوي دي. د پاکستان پوز او حکومت تر دې په خوا په زلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورن کړی دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د پوز یو پخوانی صاحب منصب جګرن محمود شاه هند او امریکا د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو بنیادی مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا هغه ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغې له پیسې ورکوي او هغې چې کوم دی نو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوی پر خپل ایکس پانه لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو ځرانه سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، که ته داسې غم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپېڅلې وای چې د نثر او نظم ډېره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجنو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره هم دغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه نو دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منه دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچه د لوړولو لمړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیڅ وخت ته نه بوده کې ما یو کتاب